لس بجه شوه. سلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په هغه برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تشدد دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی، او ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د میمنې ښار په یوه جومات کې نامعلومو وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې وروستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي، او متحدو ایالاتو د جنوبي چین د سمندرګي پر ډېره برخه د پیکینګ لانجمنه ادعا رد کړې ده. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبلې اړولې. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه میمنه ښار ته نږدې د بی بی آینې په نوم په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د ماښام د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
ادای نماز عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدن، یم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از ای که تحقیقات انجام شد بررسی ها صورت گرفت، انشالله شریک می سازیم.
چارواکو ده دی پیخی ده دقیقو ده او بخی ده دی پیخی ده تلفاتو دقیقش میره نده خودلی. ده حمله مسئولیت تر اوسه کمی دلی نده ایمانه لی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلې دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې، او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي، او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو، او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په شمال کې د ملي اردو ډیره قل اردو په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته استولای دی ویلي دي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبله وښته ده.
درې حملات حرس افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در سایه مسئولیت ما 32 حرس افغان طالب از پا در آمدند و 36 تن دیگر زخمی شدند که تقریبا در مجموع نزدیک به 70 نفر در طول روز گذشته کشته و زخمی دشمن بودند.
خغلای رضایی وای د نخت د بلخ، فاریاب او سمنګان په اروندو سیمو کې شوې دي. د شاهین قلوردو د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادای رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو د جنوبی چین د سمندرګي پر ډیره برخه د چین لانجمنه ادارت کړې ده، او د جنوبی د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ یې کړی. تمه ده چې دا اعلان به د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 14 په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگتن دریز روخانه کړ او ویل متحد ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبی چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعا ګرد سره غیر قانوني ده، او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور له لارې کمپاین کوي. پومپیو وایي نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې خپله سمندري امپراتوري جوړه کړي. چین د پومپیو د اعلان پر وړاندې غبرګون وښود. په واشنگتن کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه وویل چې متحد ایالات په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري، خو بیا هم خپل لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمه خپل زور ښیي، کړکیچ تلمن وهي او په سیمه کې تقابل پاروي. چین د دې سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي، خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، ماليزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. او د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې زرګونه کسانو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره د فساد پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د صدراعظم بویکو بوریسوف د حکومت او د لوی څارنوال د استعفا غوښتنه وکړه. د وارنا، بورګاس او پلوفدیف په ګډون په لږ تر لږه لسو نورو ښارونو کې هم د فساد پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو په پلازمینه سوفیا کې د جمهوري ریاست او د وزیرانو شورا مخې ته په خپله غونډه کې فساد او د چارواکو مافیا ډوله چلند وغند. د اپوزیسیون سوسیالیست ګوند چې د ولسمشر رومین رادیوف او مظاهرچیانو ملاتړ کوي ویلي چې سبا د جولای په 15مه به د کابینې د سلب اعتماد لپاره اقدامات پیل کړي او په همدې ورځ به پراخ اعتراضونه وشي. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د راروان 2021 کال د مارچ د میاشتې له انتخاباتو مخکې د ولسمشر رادیف او د صدراعظم بوریسوف په مشرۍ د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شو. بوریسوف چې له 2009 کال راهیسې بې وقفې د بلغاریا صدراعظم پاتې شوی، د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې کابینه به استعفا ونه کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر وپانه کتلی شئ. د آزادۍ رادیو د وپانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړې خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په سمنګان کې د پروني ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبانو ومانه. ارګ او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د برید په کلکه غندلی. د موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د دې خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري، هم حکومت او هم طالبان، باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت راکم کړي، جګړه کمه شي، ترڅو د بین الافغاني مذاکرات پیل ته زمینه برابره شي او دواړه لوري په خپلو کړو تعهداتو باندې عمل وکړي، چې یو له هغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل و چې دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمه ییز چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لس تنه امنیتي ځواکونو پکښې ووژل شول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست، خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي، څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي، خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشي سي، نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنګټن پوسټ په خپل یو راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قومندانان ځانونه د جګړې ګټونکې بولي او وایي راتلونکی واک به سل په سلو کې له دوی سره وي. طالبان د دوی د جنګي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارګ د جولای پر 13 د سمنګان تر برید وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او د برید یې په کلکه وغنده. اعلامیې د ولسمشر اشرف غني له قبله لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سمنګان برید او ملکي تلفات د توجیه وړ نه دي. ناټو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامنځته سوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې نن ناجیه ساپی چمتو کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي په حکومت کې د زیاتېدونکي فساد په اړه کورني څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤلانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غني اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپلواک ډول عمل نه کوي. مسیر ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساد کړی واکمنه شوی چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي نه یوازې فساد به ورک نه شي بلکې ورځ تر بلې به زیات شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سمنګان د تېرې ورځې برید ته په اشاره لیکلي، په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحا کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړې دي. وړاندې راغلي په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې له ښکېلو لورو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي، خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده بلکې تاکتیکي بدل شوی او د مرګ ژوبلې شمېر هم زیات شوی چې قرباني ملکي وګړي دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که حالت دم داسې دوام پیدا کړي نو د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به هم د طالبانو په غاړه وي، ځکه ورځپاڼې لیکلي چې طالبان دې جګړې او افغان وژنې د دوام لپاره هیڅ کوم دلیل نشي لرلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي دا مهال د جنگ او پر هیواد د فقر ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده او علت یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده روزل شوی طبي پرسونل او کادرونه نه لرو. ورځپاڼې لیکلي په خواشینۍ سره لا هم د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې د پیسو په لګولو کې شفافیت تضمین کړي، ځکه په باور یې یا د پیسې شخصي جیبونه تسي.
د هلمند بست تصدۍ بیا په فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي د بست تصدۍ د فابریکې د بیا فعالولو هدف د پختې د کاروبار او کرکیلې وده ده. په بست تصدۍ کې تازه مقرر شویو کارګرانو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي ته ویلي دي دوی خوشحاله دي چې کار ورته پیدا شوی، خو دوی په عین حال کې غواړي چې تنخواګانې لوړې شي. کاروانګرو هم ویلي که د بست د پختې د پروسس د فابریکې چارواکي پخته رانیسي نو دوی کوکنار نه کوي.
دا د هغه کارکوونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اووه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په حجره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بست تصدي کارونه چې اووه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروطې بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبې په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې